خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو له حقونو څخه د ملاتړ څانګې مسؤول ښاغلی محمد اسعد ساپای راسره میلمه دی. ساپای صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
ډیره مننه.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې آیا د هیواد وګړي کولی شي په هرې سیمې کې ژوند وکړي؟
نه دیرشمه ماده د اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړی چې دوی کولی شي چې هرې نقطې د افغانستان ته هر ځای ته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپلې استوګنې دپاره ځای اختیار کړي. او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم دوی سفر ولري او دوی هلته خپل آزاد ګشت ګزار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسي قانون دی ته ورکړی دی او د دې حق د تامینولو دپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي دوی نشي کولای چې په هغه ځای کې دوی خپل ژوند اختیار کړي په هغه ځای کې آزاد ګشت ګزار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 19 مادې لمخې افغانان د هیواد هر سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
موږ ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترینو اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د ښه اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډیر اساسي حقونو ته په خواجه، یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، هغه حقونو ته اشاره شوی چې دغه حقونه نه د تګ راتګ حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بده مرغه چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې په عمل کې اوستې داسې ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بیلګې په توګه ویلای شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل ته ډېر نږدې پروت دی، د وردګو ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو قرار لرو، موږ نشو کولای چې د وردګو ولسوالۍ ته، یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې د مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون له کوم تشویش نه واندېخنه نه لاړ شي، مګر نور ولسوالۍ ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګه نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت چې دا نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت چې مزلو وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 19 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق له هم راغلي. کراته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي؟
ټول افغانان حق لري چې بیرون له هیواد نه سفر وکړي، یو بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولو د سیاحت لپاره، د تداوی لپاره، یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې، په هر ټولنه کې چې وضع کیږي، د قوانینو یو اساسي موخه او هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کړي، یعنی نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او هغه خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه به دې ترلاسه کړي، یعنی د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغه نه اجازه واخلي، ویزه واخلي، ترنه او دی بیا وروسته دغه نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دې سفر کوي په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې د ته اجازه ورکړي، د ورتګ لپاره د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني څوک یو بل هیواد ته داخل نشي، یو ته د ستونزې رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډیر خلک زمونږ گاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورځي، سفر کوي او دغه خونه بیرته راځي. ګورو چې څومره بنظمي په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو ته د اتباعو ته چې د اجازه ورتګ نه لري، د توهینيږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم زورول کیږي چې مجبور دي چې دین پیسې وغواړي، رشوت ته ناخې چې تاسو ولې داخليږي. یعنی دغه اتبا په دې نه لوي خوانه چې دی حق لري چې سفر وکړي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل به دی طی کړي.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادوا ژوند کوي په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه د ژوند کوي د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپلو ادباو څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادبا چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هغه هیواد لري هغه دولت له مکلفیت لري چې د خپل ادباو څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لري چې د خپل ادباو څخه بهر د افغانستان نه د حمایت لري. ولې یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوانه او اوریدل کیږي کله کله په ایران کې یو تعداد د محاکماتو نه شکایتونه د خلکو سره ټاکونه موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسی محاکمې کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمونه نظارت وکړي د غروند وګوري چې واقعا د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوی دي کنه دی رعایت شوی. آیا دغه شخص چې محاکمه شوی دی د مدافع وکیل درلوده د په ژبه پوهیده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده چې د قاضي او سارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړي و د دغه په پښتنه پیده دغه په ژبه پوهیده چې یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکماتو په اصولو کې ذکر دي دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوې ده کنده شوې دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کوم ودان درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بیا مو الله مو سره.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. نن مو په کابل کې د دوه ورونو یو شریک زیارت ته بیایم. خای تاسو هم ورغلی یاست او یا به مو دغه زیارت نوم اوریدلې وي.
یو رازوا عاشقان وو عارفان وو زاوتو د زړه په کوڅو کې سرګردان وو
عاشقان او عارفان د هغه زیارت نوم دی چې د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري. دغه زیارت شمال خواته شور بازار، جنوب ته شهدای صالحین، ختیځ لور ته د خرابات ترڅنګ یو شمیر نورې کوڅې او لویدیځ ته د استوګنی کورونه موجود دي. داسې ویل کیږي چې دغو دوه ورونو له 12 هجري پیړۍ وړاندې ژوند کاوه. په نننۍ خبرونه کې مو د همدغه زیارت له حال او احوال ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل خبرو.
اوریدونکو کله چې تاسو د عاشقانو او عارفانو نوم اوري نو حتمی به مو په ذهن کې د عشق او عرفان پورې تړلې اړوندې چارې رنځوريږي او فکر وکوي چې دغه زیارت د عاشق او یا هم د عارف دی. هو دا رښتیا ده. د غزیرات د دوو مسلمانانو ورونو عبدالسماد او خواجه عبدالسلام دی. لبخوا زمانی رئیس یو شمیر د کابل اوسیدونکو د دغه ښار د خوشبختی ساتونکو بولی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی چرندوی حبیب الله رفی وایي چې د عاشقانو او عارفانو د زیارت په اړه بیلابیل نظریې او روایتونه موجود دي.
دا هم یو فولکلوري قصه ده، یو فولکلوري روایت دی. ویل کیږي چې د زبیر په نامه یو صحابي مسلمان دی، عربستان افغانستان ته راغلی وو او کابل ته را رسیدلی وو. دوه واړه ماشومان یې زامن ورسره وو. د خلق د اسلام پلور رابلل او د وخت پاچا چې پرې خبر شو دی وغوښتو بالاخره تحقیقات لاندې ونیو او پوښتنې ترې وکړې. په پای کې د ته وویل چې ستا دین که حق وي نو زه باید ځان ته معلومه کړم، زه به دا ستا ماشومان په اور کې واچوم که دوی بیرته خدای ژوندي کړل بیا زه ستا دین منم. د چورت وایه چې څه به کېږي، بالاخره په خدای تکیه وکړه و بالکل زه دا شرط منم. هماغه و چې د وخت پاچا خلک را وغوښتل اور یې بل کړ او بالاخره دا ماشومان یې دې اور ته واچول، لیکن څه وخت وروسته د اور ژوندي را ووتل او ګلونه ورسره وو. دا یې پاچا ته وړاندې کړل. پاچا چون وعده کړې وه چې څه به د دې معجزې د لیدلو نه وروسته مسلمانېږم، هماغه و چې پاچا مسلمان شو او دوی ژوندي پاتې شول. بالاخره کله چې دلته خاک شول خلکو د دوی نوم عاشقان عارفان، یعنې په خدای داسې مین وو چې د اور نه وویرېدل، هغه یې نوم پکې ښود. تر اوسه پورې دې زیارت ته خلک درناوی لري او ورځي.
استاد، دغه زیارت ته چې اوس خلک ورځي په کم مراد ورځي؟ څه غواړي چې هلته ځي؟
زیارتونه خو تاسو پوهیږي چې په اسلام کې زیارت هیڅ هم نشي کولی. د اسلام له نظره د زیارت د قبر اوسیدونکي چې هر څوک وي، که پیغمبر وي هم، کله چې وفات کیږي بس د ده هر څه ختمیږي. یوازې چې د انسان سره مرسته او کومک کولی شي هغه لوی خدای دی. لیکن زموږ په ټولنه کې دا خرافي هغه موجوده ده چې خلک زیارتونو ته ځي او د زیارتونو نه غوښتنې او خواستونه کوي. نو په همدغې اساس د عاشقانو عارفانو زیارت ته هم خلک راځي او وایي چې دوی معصوم او پاک خلک وو. په دې اساس د دوی په زیارت کې د لوی خدای نه غوښتنې کوي او دوی ته درناوی. لیکن زیارتونو ته تګ او په زیارتونو تکیه کول دا د اسلام د نظره شرک دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابدات رئیس مهندس عبدالهاد عباسی بیا وایي چې داسې روایت هم شته چې عبدالصمد او عبدالسلام دوه صحابه وو چې د دریم خلیفه حضرت عثمان په وخت کې د اسلام دین د خپراوي لپاره راغلي وو او دلته شهیدان شوي دي. نوموړی د یاد زیارت د جوړښت په اړه وایي:
د عاشقان او عارفانو زیارت او جومات په زاړه ښار کې، یعنی په اول ناحیه کې موقعیت لري او دغه ساختمانونه د مغولو په دوره کې جوړه شوې ده، یعنی ممکن د اورنګزیب په وخت کې جوړ شوي. خو دغه زیارتونه د ډیر نفیس د لرګیو په استفادې سره د ډیر ښکلی تزینات لري او دغه زیارت خصوصا د عاشقانو زیارت ماڼۍ نوې ده، اما د هغې دهلیز او کوم جومات چې دی هغه تاریخي ده، حدودا د 19مې پیړۍ په آخرو کې جوړ شوی وي. عاشقان د عبدالسلام په نامه باندې یادیږي او عارفان د عبدالصمد په نامه باندې یادیده، چې دغه دوه شخص او دغه عاشقان و عارفان زیارت د آغا خان د فرهنګي بنیاد په مرسته باندې د ترمیم شوی دی او موږ سره د تاریخي آثارو په فهرست کې شامل دی.
د عاشقانو او عارفانو د زیارت یو منجاور او یا کلن همایون وایي چې د یاد زیارت لرغونتوب له زرو کلونو اوړي. دی وایي چې دلته دوه مقبرې دي چې یوه یې د عاشقانو په نوم یادیږي او بله یې د عارفانو په نوم مشهوره ده.
دا یو مقبره د عبدالسلام او دا بل د عبدالصمد ده. دا خلک اصحابان دي او دوی افغانستان ته ځکه راغلي دي چې دلته خلک مسلمانان کړي. دوی د خواجه عبدالله انصاری المسیان دي، ځکه ورته عاشقان و عارفان وایي چې په خدای جل جلاله او د هغه پر رسول مین خلکو او دوی پر دین عاشقان. مګر اوس یو شمېر خلک فکر کوي چې دې زیارت کې د هلکانو او جنو د عاشقۍ خبرې کیږي. دا ټول افواهات.
همایون شاه وایي چې عاشقان او عارفان ځانګړي کرامات او برکتونه لري چې په یو شمېر نورو زیارتونو کې نشته. ده وویل:
هر ډول مریضي چې ولري دلته ښه کیږي، بله دا چې په کابل کې به قحطي نه راځي، د وبا ناروغي به هم نه راځي، ځکه دوی یې ذمواري کړې ده او هیڅکله به هم دلته د وبا ناروغي را نه شي، ځکه په نورو ملکونو کې که دا ناروغي راغلې ده نو ډېر خلک یې مړه کړي دي. یو بل برکت چې په دې زیارت کې موجود دی هغه ده هر څومره مسافر چې دلته راشي او هر څومره وخت تیر کړي دلته نه هر نه پاتې کیږي، ټولو ته ډوډۍ رسیږي. هغه که په هر وخت زیارت د چهارشنبې او جمعې په ورځو ډېر خلک راځي، بله دا چې دلته ډېری وخت ناتخواني هم کیږي. د جمعې په ورځ باندې دلته یوه ډېره لویه جمع هم وي.
د مونچو په وینا چې د زیارت غنی خځي او سړی د نظر منلو لپاره راځي او مختلف خوراکونه د الله د رضا لپاره پخوي. دی وایي چې د غنو بيواسو او بیکاسو خېټه عبدالته مړیږي.
پخوا زموږ لنګر او اشپزخانه خلاصه وه، مګر اوس بنده شوې ده او اکثره خلک له ځان سره خپل سامانونه راوړي، دلته خوراکونه پخوي او نورو ته ورکوي. په اوس وخت کې خو خوروا، شوله او دغه شان نور خوراکونه ډېر پخېږي. همدارنګه که چیرې د زیارت کوم ځای تخریب شي نو موږ د تاریخي عباداتو له ریاست اجازه اخلو او د چندې په پیسو یې بېرته ترمیموو.
اتیا کلنه مغول چې د عاشقانو او عارفانو زیارت ته د دعا لپاره راغلی وایي چې هر څومره ناروغ شي دلته ښه کیږي. نوموړی وویل
ډېره مریض یم که اولده مې داسې قیته ده شل شپېس اوس راغلم مالک خدای جان فلک درد مې کندس دغه مشکل ده راغلی.
دا اول ځل چې راغلی که مخکېم راغلی وي
نه وخت هم راغلی ما هر وخت راځم دغلته بندونه مې دي مور مې خدای بخي پیرانی وو او دلته غی اولاد نه کېده مړ کېده بیا دغه ځای نه کې بندونه واخیسته د خدای منګه سالو خواندي وو او دغې ورورونه
که داسې راته وایې چې کله هلته راسې دعا کوې کنه څومره ته ښه کېږي څومره ښه تاثیر کوي در باندې؟
و ښه تاثیر کوي.
مثلا څه رقم
داسې تاثیر کوي که زړه مې لږ روښانه شي.
بیا چا سره راځي دلته؟
دغه نجونو کې دي کله که اوس زمن مې هغه ده خورم دغه غریب کار ده او یو بېرې پلار دی او شاخه بېري او هغه کوي اوس هغه غریب کار ته لاړم دغه نجونو کې سره راغلم مالې ضعیفه سیمې مې دي چېرته هغه نه کوي.
څومره د دې زیارت په هکله ته پوهېږي که راته وایې څومره معلومات لري؟
معلومات په دې لرمه که هر څومره مریض یمه که دلته راغلم خدای پاک او دغه کې لږ ځان مستواده کې لږ روښانه شوم سر مې ګانګسیال لري ورو کسي کې مې شاله دي لږ ښه شومه بیا راځم دغلته یو دوه رقم نفل د خدای په نامه او د دې زیارت په اوراکوم او بیا ځم.
نظر چې هم دلته راوړي مثلا الوا پخی راوړي
دلته به کومه وطن کې کومه بیا جومات ته یې رالېږم یا کورو ته ورکوم او دلته مې نه دي راوړي.
نورې ښځې څه شی راوړي؟
نورې ښځې خو خدا وز نه ده څوک به ډوډۍ راوړي څوک د تا خبر الوا کوي څوک هر شی یو شی کوي هغه سي او هغه دا کوي که څوک دلته رانه وړي ما هغه خپل کورو کې کوي د خدای په نامه ورکوي.
ته خپل او خپل کور کې څه پخی کوم شیان پخی؟
دغه الوا کومه یا طبیعي ډوډۍ کومه یا لږ به چلپاکې کوم د خدای په نامه کورو ته جوماته به ورکړم.
تاسو د کور نورې ښځې هم دلته راځي؟
و غون راځي ګندې مې څلور ګندې مې د غون بندونه دلته دي راځي که مریضان سي عیل مریض سي راولي وم هغه سي چهارشنبې په ورځې راځي سه شنبې په ورځې هر وخت کې موږ برابر سي ورځ ورځ د خدای پاک ده هر ورځې
هلته چې راسي بیا څه رقم دعا وایې؟
دعا وایم که خداوند پاک ده بېدرد کړي خدای دا شفا ورکړي هر مؤمن مسلمان کې هر مشکل لري آسان کړي او دعا کوم هغه قرآن شریف ده چپومه
الته چې راسي بیا وازې ځان ته دعا کوي کړي کورنۍ نورو غړو ته
نه غون مسلمان ده غون جمله اسلام وایي خدای مشکل آسان کړي جمله مؤمن مسلمان کلمه ګوي محمد رسول الله رضوا.
دغه زیارت ته هره ورځ په لسګونو ښځې او سړي راځي خو ټولو ته خوراک څښاک هم رسي. د کابل اوسېدونکی حکیم شاه وایي چې دغه زیارت ته وړاندې هم یوه چهارشنبې راغلی و او دی به هڅه کوي چې درې چهارشنبې راشي تر څو یې لور له پیریانو خلاصه شي.
دا لور مې ده د اول مونږ چې ملایان ته چې لاړو ملایان صاحب کتابوچه ولیده ویلې زه دوی سبیان لري په همدغه عاشقان عارفان ته لاړ شه خدای مهربان سي دې ته شفا ورکړي. والا وصف فعلا بیخی خده اصلا زیارت دست و عرص و چهر مسلمان چه زیارت راسی باشه اول خدای نه تخاضا و مثلا تمانا رزو و لریس شفا
میو و رز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لس پلس دوارو بوری لد دوم
خوګو دوستانو د تورته په هیواد کې بیلا بیل زیارتونه شته چې عقیدت مندان ډیر او هر ورځ ورته په سلګونه ناروغان راځي. نننې خبرونه مو هم دلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راسول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خېچاري